سیاسي اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي مقعد ښکته راغلی وي، نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام دا موضوع چیروم ملتیم وکری. قدر من اردون کو خواهی تاسو هم لیدلی بی چی کلا مناسبتی و رازی لکه اختر را نجدی بی اکثر میرمنی حدسه که بی چی پا کور که بدلون را ولی خونی رنگ بی، فرشون مینزی، پخلنزه منظمه بی، لده سرا سرا نور حقا چاری هم تر سرا که بی چی داکتران دی خزول پارا درانه کارو نورتوائی. د کابل اوسیدونکو راهیله وای چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي په خپل وړی لور هم کار کوي.
یو لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومانو کرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
شپک کلنه جمیله هم چې د لوبو او خوندی ته د آماده کېدل وخت دی. د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کی آواز دم دکور ار کار ورتا کوم لوسی ورتا مین دم کوټار د جار کوم رونن ورتا غلی کوم.
د لغمان اوسیدونکو اجمل وای دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسولیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته سر تر سوال عیب ښکاری له ښځو سره مرسته نه کوي.
هما یو خورکې د تکالانه او منګه چی ولکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه نه خای خو پار صورت نو خورکې مې چې دا د کوی اوبر او باسي کور انګړ جارو کوي، کوټه جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بار بستر ټولول، د کور نور دیګو کاسه او اماده کولو مینځلو پکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیای مورکې مې تنا دا هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، هغه نشي کوله چې دا بعضې کارونه مختوی شي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مختوی شي، ځکه چې مور مې تنا ده او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مختوی شو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي هم خپله او هم په ماشومې لوري هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغه سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغه اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد لري اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولای چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي، نو هغه ماشوم لري هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر د کور په کار کې مثلا جای جارو سی لوخی وینځلو سی داسې نور نور کارو سی هغه کې مرسته سره وکي. او هم به مور ته اسانه اوسې که څه هم د زم د ماشوم سره د ماشوم ته تکلیف رسي، خامخا شاید وخت په تیرېدو سره درون بار اوسې کوم درون کارو سی ته تکلیف پیدا کی، خو بیا هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجی نه وستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم به د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې خپل مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانی او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکا چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شونه. د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپل میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله رزق ګټلو لپاره کار کوم.
د خزو دیاقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او انجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له هغلې نیازۍ سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره وګورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو، د نارینه و، د زاړه و، د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. تمن هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو، پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي او پسه حلالېږي. هی سر سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوي جامې ځان ته جوړ کړي وي. هغه هم حیانه نه، خلک چې اقتصادي مشکلات لري، چې نوې جامې نه لري، هغه خو په ځای پرېږده. چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي، د دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایي غوندې یو مبارکي واخلي، چیرته نو چې دا ووزي او چیرته نو چې دا ولاړ سي، راشه درشه وکي او مناسباتونه د اختر وکي. ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي، وایي اوس ستاسې اختر شروع شو، اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي. راځو له اختر نه مخکې ورځو ته، دغلته میرمن باندې څومره ډیر کار وي، او دوی خپل هم کوم کارونه کوي، خپل میرمن، خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره.
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو انجونې وړې انجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکي، او خپل پلار ته عذر وزاري وکي چې مونږ ته کالي رانیسه، او چپلۍ رانیسه، او د سکول راته رانیسه، او دا واخله واغه واخله. دغه شوق او ذوقي د ماشومانو سره، او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکي، کور پاکي، فرشونه پریمیزي، غالۍ پریمیزي، پردې پریمیزي، برته اوتو کې ورندې کې، اتاق سم کې، میهمان خانه سم کې، خپل د خوب اتاقونه سم کې. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي، دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي. خجور پاخه کې، ګوشې فیل پاخه کې، امادګي اني دي په دغه ستړیا او سرخت دي، باوجود دي چې روژه ده، باوجود دي چې د روژه مات امادګي اني دي، ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کوي چې نه په وخت روژه مات تیار نسي، هغه ته هم دي ټول مصرفي و سره بیا دا ستړیاوی می چې دا پاکاریانی دی، او دا صفایانی دی، او دا هرڅه ترتیب او تنظیم هم د غاړې د مسولیتونه. بعضی چې بیا خپل په کور کې خیاطي کې، خپل د انجونو د ماشومانو کالی فرض مثال ګنډي، او الکان ته خپل زمونو ته، زمونږ منطقه کې د قنداري غاړې ډیر موړ دي، فیشن دي، ډیر الکان یې غوندي خوښي چې من دي خوندې خزه یې، یعنی د هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري، هغوی باید ور دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کارم ورسره یې، حتی پس له روژه ماته ورته ناست یې، هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خواقي پس له تراونه ورته کینی. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زمونږ په اصطلاح باندې شپه ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر امادګیانې دي، دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله، تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې، حتی په ښارونو کې میرمنې اخته دي، اواره ورځ هم دا کارونه کوي. که راست په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو، خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي. زیان یې راته وایي.
دقیقا زیانونه یې ډیر دي. دا وخت کې خودی په احساساتو کې دي، نه پوهیږي. هغه وخت کې بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالۍ دوی بیا هغه وخت کې مریضي، هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي، چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت دپاره نه لري چې هغه د اختر ورځې وي. د اختر ورځې کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي، کوم چې دا لس ورځې، دا نهه ورځې په دغونه ستړیا باندې تیر کړې ده. خصوصا دا قالین شوی و، دا توشک او بالختان پوشونه او کمپلونه پریمیزه او وړه ماشومان انجونه تل راسه زوی پایپ واخاله تر پودر راوړه الا تدل ته پدې باندې وخېجه په خو باندې دي هغه پخې چې په وبو کې بیا دغه کېږي ډېر پاغه باندې فشار راځي یعنی هغه خپل دغه وب خپل دوی ته تکلیف ورکوي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلې د ځان د پاره شرم غني چې د دې سره کومک وکړي د غالي او چندلو کې یا د غالي په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکړي متاسفانه د هر څه بیا د خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت ته ضرورت لري ارتیا ستا غي استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت ته حتی په دستړیا کې بیا خورم څوک صحیح نشي خورلای اشتیا ورکشي نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کړده چې موږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي او کمپلونه پرې وي او فرشونه پرې وي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي سږي اوبه نیسي ډېر تکلیفونه ورته پیدا کېږي حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه تبه د اډوکو درد د ملا درد د خوندې چې د قالینانو د کمپلونو د شیان پرې وي اکثره د ملا تکلیف پیدا کوي اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر د په یو مېرمنه باندې ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغي سبب ګرځي
بله نو په دغه وضعیت کې به تاسو خپل تجربه نه مېرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره ام ځان سترینه کې ام انجونې چې په کور کې وسره دي اغه سترینه کې سره کوم د خپل کار تنظیم کړی دوی
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو د کور د نارینه او څخه به د غوښتنه وکړو خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه کړي یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه کړي نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي دوی اول کومک وکړي په دغه ورځو کې خپل د کور د خوځو سره کومک وکړي د قالین دوی ورته وباسي دوی ورته لولکی دوی ورته پورته وکړه کې خوځو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي د تاسو لري په مونږ غږ وکړي مونږ در سره یو رسول الله برکت خپل د مېرمن سره کار کړي د کار کې ویلی دی دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو څوک روژه ده مور می یا خور می یا خوند می یا می ورندار غلی پری وی یا قمپلان پری وی د پای پورته زکه شکم ده فرض مثال او به زور تر اورم دغه به زور سره پورته کما په تناب کې به زو اچو ما په دا اوس پنه به زو پورته کم دای تا کار نه ده د خو ستد احساس ورکی چې تاسو د دوی سپورټر یاستی تاسو دوی پوشش کی می ولای ده او تاسو د دوی حمایت کوون کی یاستی تاسو نه غوړی چې دوی مریضان سي دا یو ډول د خزه ته د ضرورت تقویت ورکی قوت ورکی استقامت ورکی چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم دا می ورونه ته دا توصیه ده او په زمين کې خوند ته می دا توصیه ده چې خوند هم په تاسو باندې تجربه تیر سی وي نو تاسو کوشش مکوي چې ما غوسه چې په تاسو باندې تکلیف او ظلم تیر سوی ده تاسو تحمل کوي په ماشومان باندې نور واړه انجونې تم دغه سوکي زه په ما څه سی وي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم دا دې مو کې څه پروال لري دغه تقدیر ده چې دلته یزدان کې په بل کور کې خو بیان سي کولای دا فکر زان سره ملري دا ستا تقدیر او داغه تقدیر سره د تقدیر سره په تفاوت کې نو ولې داغه تقدیر ته د وسه ورته خرابې ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کې ولې په تکلیف اخته کې ولې ای بي کې او په ځان باندې هم پام وکړي د ځان پام هم ډیر مهم ده سبا د خیر سره بیا کم پلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي نه دی وایي خلاص دي د مخې دغه ائیډیا دی خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصيږي ژوند د عمل لري کارونه نه دی عمل لري ورسره ولې د ځان ته نه خلاصي اټ امکان لري چې ته نه خلاصي نو په لهازه چې دغه د ژوند لري چې روانه ده دغه څه کارونه هم ورسره روان دي تاسو نو کوشش وکړئ چې دا څه کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی او تاسو ته مرزونه پیدا کی د مرزونو زی جندل سي او استراحت ورسره ونه لري تاسو استراحت هته ارتیا لري تاسو خخواړه ته ارتیا لري نو چې تاسو جوړی یاستي ټولنه جوړه ده کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده
بله په همدې اړه یو بله موضوع بیا دام کیدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کراځي او بیا هلته په بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کیږي چې باید له مخکې نه راپورته سي کور پاکي او ټول کارونه وکړي، حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کیږي. په دې هکله سره ته وایې
دقیقا فامیلان باید داسې توقعات ونه کړي، د هغه جلۍ څخه چې دغه کور د ماحول سره نابلد ده، دغه جلۍ سره چې د دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی ده، یو بل انسان څخه دغه چیز مونږ چهره مختلف دي، دغه سي اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره سر خوړل ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه باید ما په طبیعت یم، په خو یو بوی باندې عادت واخلي، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه هغه ته نکه، نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس ده، دغه لورکی د پاره بس ده. متاسفانه از موږ پټولنه کی هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړو مکړه ورته خيو، خپل څپ پرمازه کی ورته خيو، څپ جب کی ورته وایو، څپ اعمال کی ورته خيو، څپ ترشتند کی ورته وخيو، د خواته راسو چې د کورنۍ کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري، خسرګنې خپل تقاضا لري، ټول اندرندې تقاضا لري، ورندار راغله د یو دم ورندار بخي ټول شایانو تا ورسیگی ایتیم کن لری ورندارم تاسو غنده انسان ده، تاسو خپله ده بل دلور سر خوکی چه تاسو بل کورتلار سی تاسو سر خوکی، او دغه فرهنگ باید لمنزه لارسی، دغه ذهنیتونه باید طول وست خلق و آگایی تر لحظه کرده سناسه، خو من گوارد سر لیرو پرتوسی مپوره دغه ذهنیتونه خلاص شی او خلق پا دغه بندی پوشی چه ده بل روی من کورتر آغل ده من چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمل کو.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه هم چنان، ښه ورځ تر رب العالمین مسپارمه.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجون لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونه خزی دی طول عمر لپاره عیبی کولیشی.
درسته ده چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جز ده، خود ده چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی ده بخوی. درانه او شاقه کارونه پا دوی بانده کیگی ده دوی ده مفاصل و او ده هردوک و ده مشکلات و سره مخامخ کیگی، مخصوصا که دیر سقیل کارونه کیگی، مخصوصا انجونو تا چه ده جامو پا دوران کیوی او یا ده بی رقمه درانده کارونه که ایچه مونگ خپلا هم دا تجربه لرو چه انجونی ملیدلی چه حتی دا بچه دانی دا بانده را وطلی بی، یا خدای مکه مسانه سقوط کری، خدای مکه مقد خکت را غلی بی، نو درانده بی رقمه کارونه دا دوی دا روختیال پارا بد اغیزه لری. خو هو دا چه کار کوی پا کار بانده آمخته شی او با غیرت را شی او خپل ده کور جوان چاره پا خپل مخته بوزی، دا با خ خبر بی چه سپک سپک کارونه وکی، چو چو واره وکی، لکه ازالات او هدوکی ده فشار لانده خ وده کهی، خ قوی ازالات رازی، خ قوی اډوکی راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکړي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وار جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشولو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګ چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخه کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دی په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دی. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه به په 1990 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی وي. لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیتا او دیموکرات نظریه دا و چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه به دا و هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9000 څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوی دی او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړی دی. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په معنی سو یو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاس او ورکري وای ګرځي او دا دوا اصل د لوته چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وند از انرژي جذب او یا هم د لاس او ورکوي الکترون کوچنی ذره دا نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاس په تا د من فیزیک اته سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاس او ورکوي دا مثلا کې ودا سي دی وای هغه الکترون چې د هسته په څخه په لري سو یو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي هسته ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې حساب په ثبات یې ډیر زیات وي
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلا بیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی
د خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي دی ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوي دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنه مخلوط څه شي دی د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې دا هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي مخلوطونه په دوه ډوله دي متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې دا جوړونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوی وي او په یو فاز کې د بیلګې په ډول د مالګې او اوبو او الکول او اوبو او داس نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونه یعنی سولوشن په نام هم یادېږي غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري هر برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شي فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي کمپوننت د سیستم جوړونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادېږي چې متجانس سیستم محلولونه د دوه یا څو مادو متجانس سیستم دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي په مومي ډول سره محلولونه د دوه برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوون کې یعنی سلوین څخه جوړ شوی دی چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سولوشن یا محلول سره خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوي لري محلول له دوه برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دی حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کون کې ماده محلول یا سلوت مساوي کې په محلول یا سولوشن سره لکه د مالګې چې یو حل کېدون کې ماده او په یو حل کون کې ماده د چې د دې له دوار سره دوه مالګې محلول جوړیږي د محلول اجزای وایي چې محلول د خالص کیمیاوي مرکبونو په خلاف کې دای شي لبیل ابل غلظتونو څخه جوړ شوی وي باید د مواد نسبی کچه په محلول کې وټاکل شي لکه د بوري او په یو ساده محلول کې د یو ماده سره په بل ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي په محلول کې حل کون کې محیط ته محلول او حل شي ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادېږي لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي او حل کوونکې ماده څه شي دا حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کېږي او حل کوونکې ماده یا سولوین چې د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې ماده ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي په جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي دي. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 0 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري، مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه موږ چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمالټی غلظت چې په 0 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد مادې کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې ان مساوي کې جی کیو منفی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یې وایو لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 500 ملي لیټر کې 0.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو ول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 0.9 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې فر د فورمول د وز کول څخه ورسته مشته دوولس نارمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 0 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیم مساوي کې ان مول پر ان صفر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه 20 ګرام ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی. نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپږ دی چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې راکول شي 20 ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټی لاس ته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ پوش 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له 12 ګرام کتله لاس فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کچیر په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګه 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د عشي وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت چې د عشي مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي د عشي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشه کتلې وزنی فیصدي لاس راځي. مولي برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعه څخه عبارت دي. یعنی ان مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان پر ان ان باندې مشه د مولي برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 0.5 ګرام پلس مول 0.3 ګرام او په کې حل شي د پزکشي محلول د مالګه او په مولي برخه پیدا کړی. په ان یو کې چې مشه د مولي برخه پیدا کاوه 0.5 پښ نه دوا عام درنګ انډوی کې چې مولې برخه پیدا کو 2.3 اته نو کله چې موږ ان یو انډو کې متونه سره جمع کو یو راوځي نو د مالګه او د بو مولې برخه عبارت ده یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانوز دکونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د هغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویه په 1944 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانه راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چې بهشیلی په 1988 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وڅېړل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه یو پروزولوس پاتل ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې ماده کې شوګر شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1988 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونو او په 1990 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونو لاسته راوړل شوی دی. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونو ته رسیدلې دی، یعنی شمیر ډیرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنگونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروتینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکو موادو، ریش، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څنګه چې عضوي مرکبونه کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. د دې ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 ملیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه پوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په داغه په لړ کې پوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې پوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت په پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سرور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه سرور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شولې یا هم د شریکول په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سرور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویسه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادېږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یو برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاس راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یاد دی چې فارمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څنګه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاس ته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه شي ته وایي؟ ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شي دی؟ مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادېږي. پر مالیکولي فارمول لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغه له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي؟ کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپریږي.
لدرنوز د کونکو زموخیله دا د چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز او بيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننې درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیدي. تربیه مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه